مقدار.
پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
دولس بجې شوې. احمد چبریم دا سدی رډو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري میر احمد ساپی مختوړی. السلام علیکم. د افغانستان حکومت د سیګار هغه راپور رد کړ چې نن سهار ازادي راډیو خپور کړ او پکې راغلي دي چې د افغانستان حکومت شای د سولې لټنګېدو وروسته د نړیوالو له مرستو پرته دوام ونه کړي. مخکې تر دې چې نور مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه له ملالۍ بشیر څخه.
لمړی د ځینو خبرونو سرټکی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغانستان په څو ولایتونو کې د جلا جلا عملیاتو په ترڅ کې شپږ وسلوال مخالفان وژل دي. په بلخ ولایت کې د سیل له کبله یو کس وژل سوی او د جمعې په ورځ د روسیې د کورل ټاپوګانو ته نږدې د رشتر په کچه 6.1 زلزله شوې ده. بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د افغانستان په څو ولایتونو کې د جلا جلا عملیاتو په ترڅ کې شپږ وسلوال مخالفان وژلي او شپږ نور یې ټپیان کړي دي. د دفاع وزارت نن سهار په یو خبر پاڼه کې ویلي دا عملیات د هوایي ځواکونو په ملاتړ د کونړ، ننګرهار، پکتیکا، غزنی، بادغیس، فراه، بغلان او هلمند په ولایتونو کې سوي دي. دفاع وزارت په دې عملیاتو کې خپل لوري ته د 50 سرتیرو وژل کېدن منلي دي او زیاته کړې ده چې د کونړ، ننګرهار، غزنی، بادغیس، فراه او بغلان په ولایتونو کې پوځي عملیات په بریالیتوب پرمخ ځي. په بلخ ولایت کې د سیل له کبله یو کس وژل سوی او سیل ګڼ استوګن ځایونه تخریب کړي دي. تر دې مخکې راپور ویل چې هرات ښار ته نږدې په مسلخ سیمه کې د سیلابونو له کبله دوه کوچنیان مړه سوي دي. د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې پرون مازدیګر په دې سیمه کې او د هرات په یو شمېر ولسوالیو کې سیلابونو خلکو ته ډېر زیانونه اړولي دي.
متاسفانه سیلاب
تو این سبب مرگ دی وای لبد مرغ دا سیلابونه د مسلخ په ساحه کې د دوو کوچنیانو د مړینې او همدارس د شهر په زیاتو سیمو او د هرات په شمیر ولسوالیو کې د زیاتو مالی با زیانونو لامل سوی دی. د فرهاد په وینا سیلاب ځپلو ته د مرستو رسولو هڅې روانې دي. لدی مخکې د فاریاب ولایت چارواکو ویلي وو چې د پنځشنبه په ورځ د سیلابونو له کبله د دوو کوچنیانو په ګډون ټول څلور کسان مړ سوي دي. د لغمان ولایت پالیشنګ ولسوالۍ کې د هوان مرمۍ د چاودنې له کبله دوه کوچنیان وژل سوي او د ښځو او کوچنیانو په ګډون اته کسه ټپیان سوي دي. یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه تېره ورځ ناوخته د شمټک په سیمه کې رامنځته سوې ده. د سرچینې د معلوماتو له مخې وژل سوي او ټپیان ټول د یوې کورنۍ غړي دي، خو دا یې نه دي ویلي چې د پیښه څرنګه رامنځته سوې ده. ټاکل سوی چې پاکستان کې د افغانستان سفیر عاطف مشل بیرته اسلام آباد ته ستون سي. د پاکستان د صدر اعظم عمران خان له هغو څرګندونو وروسته چې ویل د یو موقت حکومت جوړېدل د افغانستان د ستونزې یوازینۍ حل لاره ده، افغان حکومت ښاغلی مشل د سه شنبې په ورځ د سلام مشورو لپاره کابل ته راوغوښت. د افغانستان د بهرنیو چار وزارت وایي د دې څرګندونو په اړه د پاکستان د بهرنیو چار وزارت له سپیناوي وروسته پریکړه وسوه چې افغان سفیر خپلې دندې ته ستون سي. د افغانستان د بهرنیو چار وزارت وایي سبقت احمدي تیر ماښام په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
پاکستانی ها از موضوع قبلیشان
اخته میشینی کردن. دیوای پاکستانیانو لخپل پخوانی درید سخه پر شاسی ویدی نو ځکه په دی اړه لډیرو بحثونو او سلام مشورو وروست تموش پریکره وکړه چې خپل سفیر بیرته اسلام آباد ته د ماموریت دوام ته واستوو. د پاکستان د بهرنیو چار وزارت چهارشنبه په ورځ په یو بیان کې ویل چې د صدر اعظم عمران خان خبری غلطی تعبیر سوی وی. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو او ریو اوسم یو څو بهرني خبرونه. د جمعې په ورځ د روسیې د کورل ټاپوګانو ته نږدې سیمې د رشتر په کچه 6.1 زلزلې ولړزوله. د امریکا د جیولوژیکي سروې اداره وایي د دې زلزلې مرکز د پارموشیر ټاپو د مرکز په ختیځ کې 270 کیلومتره لرې و او شدت یې د رشتر په کچه 6.1 بلل سوی دی. دا سیمه د روسیې په جنوب ختیځ کې د لرې ختیځ په کام خطاکا ټاپو کې پرته ده. که څه هم د زلزلې ټکانونه په ګڼ مشته سیمه کې احساس سوي، خو دمګړۍ د مرګ ژوبلي او زیانونو راپور نه دی ورکړل سوی. د امریکا د ملي امنیت د ادارې یو پخوانی قراردادی د محرمو اسنادو غلا کول منلی دي. نوموړی دا اعتراف د محکمې سره په هغه توافق کې کړی چې شایي له مخې یې دې سړي ته د 9 کلونو بند سزا واورول سي. 45 کلن هارولد ټي مارټین د مارچ په 28مه د بالټیمور په یوې فدرالي محکمه کې پر ځان لګېدلی یو تورې ومانه. مارټین له یو شمېر خصوصي شرکتونو سره هم کار کړی او دا امنیتي تضمین یې درلود چې ډېرو پټو معلوماتو ته لاسرسی لري. نوموړی 2 کاله مخکې د هغه څه لپاره نیول سوی و چې شایي په تاریخ کې د محرمو اسنادو لویه رسوایي وي. نوموړی له 2014 کال اګست څخه د امریکا د فدرالي ادارو په توقیف کې دی. د امریکا د فدرال تحقیقاتو ادارې یا اف بی آی ویلي کله چې په 2014 کال کې د دې سړي پر کور په بالټیمور کې چاپه ووهل سوه نو د اسنادو بستې او د 50 ټیرابایت په ظرفیت د برېښنایي اسنادو د زیرمه کولو وسایل یې ترلاسه کړل چې پکښې د محرمو اسنادو په شمول حکومتي اسناد راټول سوي وو. څارنوالانو ویلي د مارټین دې کار دښمنانو ته د امریکا د ډیرو پټو معلوماتو د رسوایي خطر رامنځته کړی وو. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:09 په ټول افغانستان کې اوري. سیګار وایي په افغانستان کې د سولې تر ټینګېدو وروسته که نړیوال کومک ونه کړي افغان حکومت به سقوط وکړي. خو د اجرایه ریاست مرستیال ویاند ازادي راډیو ته وویل
تر هغه وخت چې موږ ضرورت لرو، نیاز لرو، د نړیوال همکارانو مرسته بیا هم دوام وکړي.
وړاندې د دې څرګندونو تفصیل درکوو. د افغانستان له طبیعي پیښو سره د مبارزې لپاره د دولت مرستیال وزیر وایي چې سیل ځپلو سره به مرستې وشي.
اختراری کمیته و که جلسه دایرا کلی ده تیمونه رو لگل شو ایده چی اغا مشخص سروی که یا تلفات و خسارات نتیجه معلوم کنی.
ده زمارا یا زمار حق پا پروگرام که مو ده مسئله چیرلی
د ټاکنو ځندیدل د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا چې دا اندېښنه موږ مخکې ښودلې وه چې کمیسیون په 9 د سرطان د سیک ولایت 3 ټاکنې یا 4 ټاکنې یو ځای مدیریت کړي چې اوس 3 ټاکنې سولې.
تر 2 بجې له ازادي راډیو یو شمېر نور مطالب هم اورېدلی شي. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي چې د نړیوالې ټولنې د پخوانیو ژمنو له مخې د سولې له ټینګېدا وروسته به هم له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې مرستې دوام پیدا کړي. د اجرایه ریاست مرستیال ویاند امید میسم نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل په دغه برخه کې د افغان حکومت او نړیوالو همکارانو ترمنځ واضح تعهدات او ژمنې موجودې دي. بلخوا سیګار وایي چې افغان حکومت د سولې له ټینګېدو وروسته د نړیوالو له مالي مرستې پرته شایي دوام ونه کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست وایي چې افغانان یو تلپاتې او با عزت سولې ته نږدې سوي او له سولې وروسته به هم له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې همکاري دوام پیدا کړي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان امید میسم د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له نړیوالې ټولنې سره په دې برخه کې واضح تړونونه او تعهدات شتون لري.
د افغانستان او د نړیوال همکارانو ترمنځ واضح تعهد شتون لري. تر هغه وخت چې موږ نیازمن یو زمون نړیوال همکاران د افغانستان د دولت او د افغانستان د حکومت تر څنګ ولار دي. موږ هیله من یو چې سولم په افغانستان کې راځي، واقعي با عزت او پایدار سول. تر هغه وخت چې موږ ضرورت لرو، نیاز لرو، د نړیوال همکارانو مرسته بیا هم دوام وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د حکومت ځانګړي سر مفتش په یو نوي راپور کې خبرداری ورکړی چې افغان حکومت د سولې له ټینګېدا وروسته د نړیوالو له مالي مرستو پرته ښایي دوام ونه کړي. د سیګار راپور زیاتوي چې د سولې د خبرو له بریا وروسته ښایي 3 لک افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په هغه صورت کې چې معاشونه ورته ونه رسیږي د افغانستان ثبات له جدي ګواښ سره مخ کړي. د نړیوالو چارو افغان کارپوهانو په باور د سیګار له دغه خبرداري نه هدف افغانستان ته د نړیوالو پام راګرځول او له دغه هیواد سره د نویو مرستو راجلبول دي. د دغو کارپوهانو له ډلې خالد سادات وای
طالبان د سولې برخه ګرځي او د نظام برخه ګرځي بې له شکه چې په دې کې ملګري ملتونه خصوصا د نړۍ لوی هیوادونه امریکا او په سیمه ییز هیوادونه دوی به د افغانستان د مسایلو لپاره د یو ماموریت نوی ماموریت په توګه وګوري. دغه نوی ماموریت په خپلو مرستو باندې ودري خپله نړیواله ټولنه باید متوجه شي تر څو د افغانستان د ماموریت لپاره یو نوی رنګ ورکړي او دغه نوی رنګ باید د مرستو او د بسپنو په سر باندې وي. بې له شکه که د افغانستان څخه خارجي کومکونه کم شي، خارجي مرستې کمې شي او یا ودرېږي، د نظامي پرمختګ یا خپله د نظام د ټینګښت لپاره به ډېر سوالونه او ډېر مشکلات را ایجاد شي او دا یو حقیقت دی.
د ښاغلي سادات په خبره د نړیوالو اصولو له مخې کله چې کوم هېواد له جګړې راوځي او د سولې خوا ته ځي، نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه ملګري ملتونه او د سولې نړیوال سازمانونه مجبور دي چې له اړوند هېواد سره د مرستو او عادي ژوند ته د راګرځولو یو نوی ماموریت پیل کړي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي په
بچیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیول شي. د افغانستان په یو شمېر شمال لویدیځو او جنوب لویدیځو ولایتونو کې د سیلابونو له امله د سر او مال د زیان دا وشتو ویره لا هم شته. له څو اونیو راهیسې د افغانستان په څوارلس ولایتونو کې سیلونه راغلي دي. په افغانستان کې د سیلابونو له امله د خلکو د سر او مال د زیان ویره په داسې وخت کې زیاته شوې ده چې د ملګرو ملتو په وینا سیلابونو تر اوسه تر 1,22,000 ډېر افغانان مرستو ته اړ کړي دي. د پسرلي له پیلېدو سره په افغانستان کې هوا توده شوې ده چې له دې سره په غرونو کې د ژمي پر مهال د درنو واورو د ویلې کېدو له امله د سیلونو ویره په زیاتېدو ده. د افغانستان له طبیعي پیښو سره د مبارزې لپاره د دولت مرستیال وزیر محمد اسلم سیاس تر دې خبرونې لږ مخکې ازادي راډیو ته وویل
نیمروز دی، فرا دی او هرات دی. په دغه درې ولایتونو کې او بادغیس دی سیلابونه د یو تعدید دی او اضطراری کمیته پکې جلسه دایره کړې ده، تیمونه را لیږل شوی ده چې هغه مشخص څاروي کوي او تلفات او خسارات نتیجې معلومه کړي.
د هرات د چارواکو په وینا په 1400 لمریز کال کې، یعنې تیر کال، په دغه ولایت کې 250 ملي متره باران ورېدلی دی. د هرات د چارواکو وینا په دغه ولایت کې پر بادسنګي، غوریان، سندجان او کوهسان کې تلفات اوشتي او په دې سیمو کې سیلونو تر زرو ډېر کورونه اغېزمن کړي دي. د اسوشیټیډ پریس اژانس د معلوماتو له مخې تر اوسه د بارانونو له امله بهیدلو سیلابونو 3 تنه په افغانستان کې وژلي دي. په بلخ، فاریاب، فراه، هلمند او کندهار کې هم سیلونو خلکو ته د سر او مال زیان اړولی دی. د دغو ولایتونو په لرې پرتو سیمو کې د ناامنیو له امله د مرستو رسول هم سخت دي او په ځینو مواردو کې ممکنه نه دي. نن له 2 تر 3 بجو ولایت په ولایت پروګرام کندهار ته ځانګړی شوی دی. د کندهار والي مو په دې خپرونه کې میلمه دی. تاسو کولی شئ چې له هغه د نورو موضوعاتو تر څنګ د سیلونو په ارتباط پوښتنې وکړئ. که ستاسو په سیمه کې سیل راغلی وي، کیدای شي چې د ازادي راډیو له لارې په مستقیم ډول تاسو والي مخاطب کړئ او د خپلو خلکو لپاره مرسته ترې وخورئ. د خوست د ولایت مقام په ودانۍ کې د اطلاعاتو او رسنیو همدارنګه د توحید او تعقیب مرکزونه پرانستل شول. د دې ترڅنګ د خوست د ولایت مقام ودانۍ چې پخوا د پوره استفادې وړ نه وه، په نویو او عصري تجهیزاتو او وسایلو سمباله او په اساسي ډول ورغول شوه. د خوست چارواکي وایي په دې سره به حکومتي ادارې دا وړتیا پیدا کړي چې د خلکو غوښتنو ته رسیدنه وکړي. تفصیل له خوست د نجیب الله خیل پر راپور کې.
د خوست چارواکي وایي په چټکۍ باندې د خلکو د کارونو د خلاصولو لپاره یې په حکومتي ادارو کې یو شمېر نوي اسانتیاوې برابرې کړي دي. دوی وایي تر دې وروسته به خلک اړ نه وي چې د ځینو وړو کارونو لپاره څو ورځې انتظار وباسي او د کارونو اجرایي په ځنډ ترسره شي. چارواکو یاد سرګندونې د پنځمې پورز پر نویو او اصلي اداري وسایلو پر مختللي ټکنالوژي او نورو کاری لوازمو باندې د ولایت مقام د ادارو او ریاستونو د سمبالخ او په دې ودانۍ کې د رسنیو د مرکز او توحید او تعقیب د مرکز په پرانیسته کې وکړي. خوست والی محمد حلیم فدایی د آزادۍ رادیو د دې پښتنې په ځواب کې چې پخوا په خپل والی او نورو مامورینو د ښه کاري چاپیریال د نشتون له امله کومې ستونزې محسوسولې وویل
زیات دا چې په ولس یې تاثیر ډېر منفي و. ولس به سرګردانه په والي پسې ګرځېدی چې اوس والي په کومه ودانۍ کې دی، کله به ښار کې مېلمستون کې ناست، کله په اقامتګاه کې، کله بیا دلته یو دفتر کې. اوس د ولس ټول مشکلات په همدغه یوه ودانۍ دلته حلی.
د خوست د ښځو چارو رئیسه ملالۍ ولی وایي ښه حکومتولي او د خلکو ستونزو ته په لږ وخت کې رسېدنه د خلکو ذهنیت هم د حکومت په اړه مثبت لوري ته بیایي.
دا رقم کاری چاپیریال اصلا ذهنن ډېر ښه تاثیر اچوي د کارمندانو په ذهنونو باندې. په ټولنه کې ډېر مهم رول لري د مراجعینو د جلب جذب برخه کې او هم د کارمندانو د ښه کاري چاپیریال په برخه کې.
د خوست ولایتي شورا غړي هم وایي چې په ادارو کې پخوا د خلکو کارونه په هغه اندازه ژر نه خلاصېدل چې هغوی غوښتنه لرله. د ولایتي شورا مرستیال امیرالله رسوان وویل
تو واقعیت خدا ده چې دا ډول یو منظم سیستم کاري سیستم موجود نه و، نو خلق واقعیتا چې د دغه خپل ستونزو حل لپاره په دا ډول لکه د اوسنۍ نظم چې ارمانس تکیږي ارمانس شو دا ډول موجود نه و، نو طبیعي ده چې ولسونه او خلک د ستونزو سره مخ.
بلخوا د خوست مدني فعالان او رونندې هم په دې نظر دي چې حکومتي ادارې باید فعالیت او وسایل له نظره د اوسنی اثر په تجهیزاتو سمبال وي. د پوهنتون استاد فیض محمد عاطف د ټولو حکومتي ادارو له مسؤلینو غواړي چې په ورته توګه خپل ادارې سمبالي او خپل کاري ظرفیتونه د خلکو له توقعاتو سره سم عیار کړي.
د اوس اقدامات کوم دي؟ د بالکل سل په سل کې مثبت او د نورو ادارو بنه هم د غوښتنه لرو چې دوی خپل هم په خپل اداراتو کې هم دغه خلکو ته اسانتیا ورولي چې خلک په خپل وخت سره خپل مشکلات په اسانۍ سره حل کړي.
یاد دیوی که څه هم په وروستیو کلونو کې په خوست کې ډیری حکومتي ادارو ته ودانۍ جوړې شوي او یاد ادارې تر یوې اندازې د وسایلو له اړخه هم سمبالې شوي، خو بیا هم له هغو وسایلو او امکاناتو نیمګړي دي چې په اوسني وخت کې اړتیا موجوده ده.
او سر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمان رو
تصدیح کردیم. لازدی را سر ووسی او ترنور و زرد افغانستان سیمی او نرهی لحالات خبر شدیم.
د امریکا د متحده ایالاتونو یو چارواکی په آسیا کې ده چې پر ایران د فشار زیاتولو پر لارو چارو له بیلابیلو هیوادونو سره بحثونه وکړي. امریکا تیره اونۍ هم پر 15 اشخاصو او کمپنیو چې د ایران سپاهي پاسداران انقلاب ځواک او دفاع وزارت ته د څه باندې $1 میلیارد په انتقال کې دخیل ګڼل شوي وو تازه بندیزونه اعلان کړل. سالم محمد صالح د موضوع تعقیب کړی ده، په سټوډیو کې راسره ده. صالح صاحب، د امریکا د حکومت کومې چارواکي دا څرګندونه کړې دي؟
بل ډېر مننه. د تروریزم او مالی استخباراتو په چارو کې د امریکا د خزانه وزارت مرستیال سیګل منډیل کرنن جمعه په سنگاپور کې وویل چې راتلونکي اونۍ به د مالیزیا، سنگاپور او هندستان له چارواکو سره په غونډه کې په دې اړه بحثونه وکړي. منډیل کر ویلي چې دا ډېره مهمه ده، دغه هیوادونه بېلابېل لیدلوري او دریځونه لري چې د ایران رژیم د تیلو د انتقالاتو په برخه کې د نړیوالې ټولنې د خطا ایستلو لپاره کاروي. د امریکا حکومت صفر ته د ایران د لو د صدراتو تر سوالو هدف ټاکلې دي چې له وردونکو څخه غواړي یا د ایران د تیلو رانیول کم کړي یا به د امریکا له بندیزونو سره مخامخ شي. امریکا ځینې هیوادونه له خپلو بندیزونو څخه د لنډې مودې لپاره معاف کړي چې دغه هیوادونه کولای شي له ایران څخه د انرژي رانیولو ته ادامه ورکړي. البته د دې کار هدف دا شول سوي چې دغه هیوادونه اقتصاد زیانمن نشي. د تروریزم او مالی استخباراتو په چارو کې د امریکا د خزانه وزارت مرستیال سیګل منډیل کرویلی چې دا پر ایران زموږ لخوا د اضافي فشارونو تر راوستلو وروسته کیږي. هغه ویلی چې تیره اونۍ مو هم د اټومي ساينس پوهانو او ادارو په وړاندې اقدامات کړي چې د غرض د نورو کلیدي پرسنلونو په وړاندې هم اقدامات سیوي چې د ایران له رژیم سره په تیر وخت کې د اټومي وسلو په معاملې کې د دې خبره چې شریکو.
بله سالی صاحب، امریکا تیره اونۍ پر ایران د یو لړ اقداماتو اعلان کړی وو، کاوریدونکو ته په دې اړه لږ معلومات وړاندې کړي.
بلې، هغه څه چې تاسو یادونه وکړه، واشنگتن تیره سهشنبه اعلان وکړ چې یو پراخه شبکه یې شنډه کړې چې د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواک او د ایران دفاع وزارت ته تر یو میلیارد ډالرو زیاتې پیسې انتقال کړې دي. چارواکو دا کار په ایران د امریکا له لګول سویو بندیزونو سره په ټکر کې بللی دی. د امریکا حکومت پر 15 اشخاصو او کمپنیو تازه بندیزونه اعلان کړل چې د دې شبکې برخه ګڼل سوي دي. په دې شبکه کې په ایران، متحده عرب اماراتو او ترکیه کې ډېره فرعي کمپنۍ هم شامل دي. میرمن مندل کرچی د سنگاپور د مرکزی بانک له چارواکو سره هم نن کتلی وای چې غواړي سبا شنبه د سنگاپور له کورونای چارو، مالی او سوداګری وزیرانو سره وګوري. میرمن مندل کرتر د مخکې اروپایي متحدانو ته له ایران سره د تجارت په باب خبرداري ورکړی وو. د ځنګړي هدف لپاره کارول کېدونکو موټرو په اړه هم خبرداري ورکړی وو چې له تهران سره د تجارت اجازه ورکول سوی دی، خو دا کار د امریکا له بندیزونو سره په ټکر کې بلل سوی دی. د امریکا حکومت د هغه څه په وړاندې چې په منځني ختیځ کې د تهران ناوړه فعالیتونه بلل سوي جدي دریز خپل کړی دی. ویل سوي چې ایران له افراطي تاوتریخوالي ملاتړ کړی، د بالستیک او اټومي وسلو ازموینې ته ادامه ورکړې ده او د سوریې د ولسمشر بشر الاسد ملاتړ کړی دی. خو ایران د ټروریزم د مالی ملاتړ تورونه رد کړي او وایي چې اټومي پروګرام یې غیر نظامی اهداف لري. د یادونه وړ ده چې ولسمشر ټرمپ تیر کال د 2015 میلادي کال اټومي تړون څخه د وتلو او پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو اعلان وکړ. شي برسه
مننه سالی صاحب، و موریدل چې د امریکا متحده ایالاتونو هڅې پیل کړي دي چې ماليزیا، سنگاپور او هند وهڅوي چې پر ایران د تیلو د پلورلو باندې لاس ونیسي او له دغو نه تیل وانخلي. البته د راپورونو له مخې هند یو له هغو هیوادو څخه دی چې له ایرانه ډیر زیات تیل اخلي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:09 په ټول افغانستان کې اوري، او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 3.5 نیولای شي. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې د زما رائے زما حق پروګرام لرو. په دې پروګرام کې دا موضوع څېړل شوی ده چې ولې د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د دریم ځل لپاره شاتل ویدلې دي، آیا دا سمه پریکړه ده، ستونزې یې څه دي او ګټه په څه کې ده؟ په تفصیل به دا د زما رائے زما حق په پروګرام کې واوري. د مونتینګرو د فوټبال ملي ټیم بشای په دې خاطر جریمه یا لکوسو سره لراتون کې لوبه محروم شي چې ویل کیږي د انګلستان د فوټبال د ملي ټیم په جنو تور پوستو لوبغاړو یې ملنډي وهلې دي. ل مونتینګرو سره تیر دوشنبه د لوبه پر مهال د انګلستان جنو لوبغاړو شکایت کړی وو چې په تور پوستو لوبغاړو باندې خلکو ملنډي وهلي او تعصب ورسره کړی دی. د مونتینګرو د سپورت وزیر نیکولا یانوویچ ویلي که چا کومه ناسمه خبره کړې وي د یې په کلکه غندي. په دې اړه نور تفصیل د سفی ولاستانګزی پر راپور کې.
د 2006 کال د اروپایي ملتونو د فوټبال جام سیالیو په غوراوي دور کې د انګلستان او مونتینګرو ترمنځ تر شوې لوبي وروسته ځینې لانجې رامنځته شوې. د انګلستان د فوټبال ملي ټیم کڅام 15-1 کوربه مونتینګرو ماته کړه، خو د رپورټونو په اساس د بالکان حوزې په دغه هیواد کې د انګلستان له تور پوستو لوبغاړو سره تعصبي چلند شوی.
It's Raheem Sterling, it's 5 for England, an inevitable goal.
انګلستان د فوټبال د ملي ټیم غړي رحیم سترلینګ تر ګول وروسته خپل غوګونه کلک نیولی وو، او وروسته یې وویل د دې لپاره یې غوګونه پټ کړي وو چې نژاد پالونکي غوګونه وانوري. که څه هم د مونتینګرو د فوټبال ملي ټیم روزونکي لیوبي سات ماکویچ او نورو چارواکو له لوبي وروسته په انګلستاني لوبغاړو د ملانډو او توکم پالونکو غوګونو خبره رد کړه، خو د دغه هیواد د فوټبال فدراسیون نن چهارشنبه وویل د اروپا د فوټبال فدراسیون یا یوئفا ځینې ډیسپلیني کارونه پیل کړي. خای په دې اساس مونتینګرو راتلونکي جون میاشت له کوزوو سره له لوبینه یا قسمن یا هم په بشپړه توګه محروم شي. د مونتینګرو د سپورت او ځوانانو وزیر نیکولا یانوویچ پرونو ویل د انګلستان او مونتینګرو د ملي ټیمونو لوبه د غنو هیوادوالو په خورا لیوالتیا وکتله، خو اوس د شوې دی پیخې د لویولو هڅې روانې دي. هغه ویل کچا ناسم غګونه کړی وي د یغاندی
اکوې ګروپا پویډیناتس زایستا پوسلا نډولیچن پورو
کچیرته کومې ډلې خلکو ناسم غګونه کړی وي زید حکومت او د سپورت او ځوانانو وزارت استازیتوب شدیدن غندم. دیو پخوانی ورزشکار او اوس د سپورت او ځوانانو د وزیر په توګه بهرنیو ادباو ته دا هم وایم چې زموږ په هیواد کې به توکم پالنه، قوم پالنه او افراطي وطن پالنه ځای ونه لري. اخو د انګلستان د فوټبال د ملي ټیم مدیر ګاریت ساوتګیت په یو خبري کانفرنس کې وویل چې له شک پرته داسې یو کار شوی او دا کار د منلو نه دی. که څه هم کله کله نژاد پالنه او افراطي ملیت پالنه په ورزشونو کې لیدل کیږي، خو ورزشي ادارې د دغو چلندونو په وړاندې تل قاطع اقدامات کوي او ځینې وخت د دې کار عاملین له لوبو د تل لپاره محروموي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. نن له دوو بجو تر درو بجو پورې ولایت په ولایت پروګرام لرو. دا پروګرام کندهار ته ځانګړی شوی دی. د کندهار والی مو پرې خبرونه کې میلمه دی حیات الله حیات، چې تقریبا تازه په کندهار کې کار پیل کړی دی. له خلکو سره د رسنیو له لارې تر دې مخکې ځینې ژمنې هم کړې دي. تاسو کولی شئ چې په دې خپرونه کې د ټلیفون له لارې برخه واخلئ. د ټلیفون شمیرې به د خپرونې په ترڅ کې تاسو ته اعلان کړو. دغه اوس هم که تاسو چیرته قلم او کاغذ لري او یا یې په موبایل کې لیکئ، د ټلیفون شمیرې به زه تاسو ته ورو ورو ووایم. زموږ کورنۍ شمیرې د 0909 203 1540، بل شمیره د 0908 202 55. دا شمیرې تکراروم، کورنۍ شمیرې مو د 0909 203 1540، بل شمیره د 0908 202 55. په امریکا کې بې چلوونکي بسونه چلی شي. څه رقم؟ تفصیل له اسمت ساروان.
له ام آی ټی پوهنتون سره یوې اړوندې کمپنۍ بې چلوونکي مینی بسونه یا ویګنونه جوړ کړي او په لنډ وخت کې به په نیویارک او کالیفورنیا کې ورڅخه کار واخیستل شي. دا مینی بسونه به چې اپټیمس رایډ نومیږي، په لومړي پړاو کې د یوه صنعتي او تحقیقاتي پارک کارکوونکي د کار ځای ته رسوي. په دغه پارک کې چې 2 هکتاره لوی دی، ټولټال 900 تنه کار کوي. تر دې مخکې له بې چلوونکو بسونو څخه په سویډن، سنگاپور او فنلند کې کار اخیستل شوی و. د ام آی ټی پوهنتون مینی بسونه به د سږ کال په دوبي یا د کال په دوهم فصل کې رسمن کار پیل کړي. له دې مینی بسونو څخه به د غراز د نیویارک او کالیفورنیا په یو شمیر ښارونو کې د سپرلیو د وړلو راوړلو لپاره کار واخیستل شي. ټاکل شوی دی چې اپټیمس رایډ مینی بسونه په کالیفورنیا ایالت کې د املاکو د معاملو یو شمیر اداري واخلي، چې د هغو په وسیله د کورونو او اپارتمانونو پیرودونکي کورونو او اپارتمانونو ته ورسوي. ویل کېږي چې په دغو مینی بسونو کې له 4 تر 6 کسان ځایی شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
محمد قاسم ځواک له هلمند پر استولې سمس کې لیکلي دي. په هلمند کې د شاروالي لخوا 4500 نیالګي کښېنول سوي دي او شاریان او شاروالي باید په ګډه سره د دې ساتنه وکړي. د نیالونو د کښېنولو په برخه کې عبدالرحمن له کابل لیکلي دي. حکومت او یو شمیر نورو مؤسسو نیالونه کښېنولي دي، خو په تېرو کلونو کې خلکو دې ته ډېره کمه پاملرنه کړې ده. البته د ده په وینا تیر کال بیا هم شو، خو تر هغه پخوا به خلکو دې ته پاملرنه نه کوله. امید له پاروانه پر استولې سمس کې لیکلي دي. په پاروان کې د پسرلي له رسېدو سره په امید له پروانه لیکلی دی. په پروان کې د پسرلي له لاره رسېدو سره اوس بیا خلکو میلو ته رامخه کړې ده او له کابله د جمعې په ورځ باندې ډېر موټر را روان وي او میلې کوي. عبدالواحد مدقق للوگر پا راستولی اسمس که لکلی ده برق پایی را غلی دی خوب برق درک نلری چارواکی باید دیتا توجه و که البته دلی کلی دی زمانوی حد کرده چه توجه ورته و که زبستا اسمس توجه وکرم او حکمت با حیل ده چه ده موضوع تا توجه وکری. عبدالعزیز دزابل شملزو ولسوالی لیکلی دی ده امریکا و طالبان و خبرو تا خوشبینوی و باید هر اقدام روز تا لحقه ترسره شی جا افغان ولس و حکمت ورتا لبای کووی. زبیر پراستولی سمس که لیکلی دی ده طالبان و امریکا خبرو تا خوشبینوی و خدا خبری به هغه وقت نتیجه ورکی چه طالبان ده افغانستان ده حکمت لچارواکو سره خبرو تا حاضر شی. محب الله قلمیار لمیوند ولسوالی پراستولی سمس کې سیلونو ته اشاره کړې ده او د لیکلیس له خلکو سره مرسته وشوه خو ځینې خلک کورونه هم نه لري. البته دا سمس ډیر سم نه لوستل کیږي. حیات الله وحدت له غزنی لیکلي خدای دې وکړي چې په افغانستان کې سوله راشي او سوله کې ټول افغانان هوسا ژوند وکړي. د پکتیا له ځاځي اریوبه فضل کریم درویش لیکي باید د شپې عملیاتو پر مهال د ملکي خلکو سره او مال ته جدي پاملرنه وشي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون او پل علم ښارونو کې د ازادي راډیو خپرونې د اف ام په 3.5 اورېدل شي. دولس بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له ملالۍ بشیر څخه اورو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په څو ولایتونو کې د جلا جلا عملیاتو په ترڅ کې شپږ وسلوال مخالفان وژل سوي او شپږ نور ټپیان سوي دي. په بلخ ولایت کې د سیل له کبله یو کس وژل سوي او ګڼ استوګنځایونه تخریب سوي دي. د لغمان ولایت پالیشنګ ولسوالۍ کې د هوان مرمۍ د چاودنې په پیښه کې دوه کوچنیان وژل سوي او د ښځو او کوچنیانو په ګډون اته تنه ټپیان سوي دي. ټاکل سوي چې په پاکستان کې د افغانستان سفیر عاطف مشال بیرته اسلام آباد ته ستون سي. د جمعې په ورځ د روسیې کورل ټاپوګانو ته نږدې سیمې د ریشتر په کچه 6.1 زلزلې ولړزولې. د امریکا د ملي امنیت ادارې یو پخوانی قراردادي د محرمو اسنادو د غلا کولو په قضیه منلې ده او دا اعتراف د محکمې سره په هغه توافق کې کړی چې شایي له مخې دې سړي ته د 9 کلونو بند سزا ورکړل سي. او د امریکا د بندیزونو یو لوړ پوړی چارواکی په آسیا کې ده او هلته پر ایران د فشار د زیاتولو هڅې کوي.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. د افغانستان د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو په اړه د زما رایه زما حق په پروګرام کې اوریدلی شي. دغه انتخابات ولې د دریم ځل لپاره وځنډېدل او آیا د جمهوري ریاست د ځینو کاندیدانو څرګندونې کمپاینونه دي؟ په دې اړه تفصیل د زما رایه زما حق په پروګرام کې د پروګرام رحمت الله افغان وړاندې کوي.
زما رایه زما حق خباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو زما رایه زما حق ځانګړې خبرونه ته مو زه رحمت الله افغان هرکلی کوم. په دغه نیم ساعت خبرونه کې اوري چې ولې د جمهوري ریاست انتخابات د دریم ځل لپاره شاته ولوېدل او آیا د جمهوري ریاست د ځینو کاندیدانو څرګندونې کمپاینونه دي کنه؟ خو له هر څه وړاندې راپور د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون دغه اندېښنې مناسبې نه ګڼي چې ویل کېږي انتخاباتي ټکټونو مخکې له وخته کمپاینونه پیل کړي دي. د دغه کمیسون د ویان مرستیال ذبیح الله سادات ازادي راډیو ته وویل تر هغې چې د ولسمشریزو کاندیدانو وروستی لیست اعلان شوی نه وي دوی احتمالي کاندیدان دي او څرګندونې کمپاین نه ګڼل کېږي. په ورته وخت کې د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا وایي ځینو انتخاباتي ټکټونو مخکې له وخته کمپاین نونه اپیل کړی دی. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې
انتخاباتي مسایلو پورې اړوند د ولسمشریزو انتخاباتي ټیکټونو سرګندونو د انتخاباتو د سار بنسټونو اندېښمن کړي او دغه سرګندونې له وخت مخکې انتخاباتي کمپاین ګڼي. خو دغه اندېښنو پر وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسمشریزو احتمالي کاندیدانو یوه کړنه هم په کمپاین کې نه شمیرل کیږي. د دغه کمیسیون د ویان مرستیال ذبیح الله سادات ازادي راډیو ته وویل
تر هغه پورې چې وروستی او نهایي لیست نه وي خپور شوی تر هغې پورې دوی له موږ سره احتمالي نوماندان دي، نو تر هغې پورې د دوی هیڅ کړنه کمپاین نه حسابېږي.
په دې ورستیو کې ولسمشریزو انتخاباتو ته یو شمېر کاندیدانو د بېلابېلو موضوعګانو په تېره د سولې اړوند ناستو کې د انتخاباتو د دغه پروسې پر شفافیت خبرې کړي دي. د افغانستان ولسمشریزو ټاکنو ته 18 کسانو ځانونه کاندید کړي دي. بلخوا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د سر بنسټ فیفا مسؤلین وایي دغه انتخاباتي ټیکټونه د سولې له پروسې نه د یوې وسیلې په توګه کار اخلي او مخکې له وخته یې کمپاینونه پیل کړي دي. د دغه بنسټ د پروګرامونو مسؤل محمد نعیم اصغری وایي
دیدم شه کې دری او اخر بعضی از ټیکټ های انتخاباتي
د وای لیدل کیږي چې په دې ورستیو کې ځینې انتخاباتي ټیکټونه د سولې له پروسې نه د وی وسیلې په توګه کار اخلي او مخکې له وخته غیر قانوني کمپاینونه پیل کړي دي.
اغاز کردن
د دغه بنسټ مسؤلینو د انتخاباتو ل خپلواک کمیسیون نه وغوښتل چې ډیر ژر د ولسی جرګې د انتخاباتو نتایج اعلان کړي او په دې اړه د خلکو اندېښنې ختمې کړي.
درنو اوریدونکو راپور مو واورید. تر اوسه هم د جمهور ریاست د کاندیدانو وروستی لیست نه دی اعلان شوی، بلخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دریم ځل لپاره د انتخاباتو نیټه شاته وغورځوله. دا چې ولې د انتخاباتو نیټه په وار وار شاته لویږي عوامل یې څه دي؟ آیا د جمهور ریاست د کاندیدانو څرګندونې کمپاینونه بلل کیږي که نه؟ په دې اړه مبحث رابللی چې د حنیف اتمر په مشرۍ د سولې او اعتدال د ټیمویان قادر شاه د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویان د مرو امین میلمانه دي. دغه بحث ته مو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مسؤلین هم رابللي وو، خو بحث ته څوک حاضر نسول. د بحث کوربه زه رحمت الله افغان یم. مروه جانې، که په درته ووایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دریم ځل لپاره د جمهور ریاست د انتخاباتو نیټه وغځوله، تر شا یې څه لاملونه پراته دي؟
ډیره مننه. سلام تاسو ته، زموږ بحث کې حاضر میلمه ته او ټولو اوریدونکو ته. د ټاکنو ځنډیدل د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا چې دا اندېښنه موږ مخکې له مخکې ښودلې وه چې کمیسیون په 9 د سرطان نسي کولی درې ټاکنې یا څلور ټاکنې یو ځای مدیریت کړي، چې اوس درې ټاکنې سولې. او دلایل مو هم له رسنیو سره شریک کړي وي، د بودیجې نشتون، له بلې خوا په قانون کې تعدیلات راغلي دي. ټول دغه ټاکنیزه پروسه باید الکترونیکی وي. د دې ترڅنګ د ولایتي شوراګانو سیستم MDR تاړول، د دې ترڅنګ د کمیشنرانو مصروفیت په تیرو ټاکنو کې، دا ټول د دې لامل کېده چې ټاکنې باید وځنډیږي. همدغه عاملونه د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم شریک کړل چې موږ نسو کولای په 9 د سرطان باندې د ټاکنې ترسره کړو. اندېښنه مو دا ده چې د ولسوالیو شوراګانو ټاکنې له اجنډا څخه وتلې دي تر اوسه پورې. دا له تخنیکي اړخه یې که وګورو کمیسیون نسو ګرمولی، ځکه په ډېر حساس وخت کې دي. کمیسیون ته ډېر لوی مسؤلیت ورسپارل شوی ده. تر اوسه پورې په دې بوخت دي چې د تیرو ټاکنو هغه مسؤلیت دوی باید له خپل سره چاپ کړي او هغه ته یوه د حل لاره پیدا کړي. نو تر اوسه په داخلي اصولو مصروفه دي. تر اوسه د بایومیټرک مسئله موږ اندېښمن کړي یو، او اندېښنه له دې نه ده چې شپږم د میزان بیا نقص نه سي، ځکه کمیسیون وعده کړې وه چې یوه کمیټه چې جوړه کړې ده د ټاکنو د تقویم لپاره، داسې یو تقویم به جوړوي چې بیا د پروسې په لړ کې دا نقص نه سي، لکه تیرو ټاکنو غوندې چې هر ځل به مخکې تلل، بیا چې د دې دا کار نه کیږي له سره به تقویم نقصې ده. ویلي چې دا آخر تقویم ده، مګم زه فکر کوم چې بیا د بودیجې نشتون او هغه اصلاحات چې نړیواله ټولنه یې شرط و د ټاکنو د بودیجې لپاره، کمیسیون د دې ساعتو در وسلو ظرفیت نه لري تر اوسه پورې.
قدر شله تا نه پښتمه، په دریم ځل باندې د انتخابات خپلواک کمیسیون دغه موده وغځوله. ظاهرا دوی وایي چې امنیت، همدارنګه د بودیجې نشتون. خو د تاسو له نظره، تاسو د ټیم له نظره، د دې ځنډیدلو تر شا کوم لاملونه پراته دي؟
اول خو تاسو ته او ستاسو محترمې میلمنې ته او ټولو اوریدونکو ته سلام او احترام وړاندې کوم. ټاکنې همدا مهال د افغانستان پر تر ټولو مهم سیاسي، ټولنیز او یو څه حقوقي بحث باندې بدل شوی دی. د ټاکنو د ځنډیدو اصلي علت دا دی چې د حکومت په داخل کې ظرفیتونه د دې وړتیا نه لري چې ټاکنې مدیریت کړی شي. د ظرفیتونو تشریح تر اوسه پورې هم ولس ته نه ده ورکول شوی چې دا ظرفیتونه په کومه کچه کې دي او ولې د دې وړتیا پیدا نه شوه چې موږ او تاسو ټاکنې مدیریت کړو. زموږ او ستاسو د پارلماني ټاکنو څخه یو ډېره بده تجربه هم دا اوس په عامه ذهنیتونو کې موجوده ده، او ونه شو کولای چې موږ د شفاف و عادلانه او ټولمنلو ټاکنو یو بهترینه بیلګه او یا هم پایله ولس ته وړاندې کړو. یو ای دا لامل دی. بل دا دی چې د حکومت اراده د ټاکنو په رابطه باندې تر شک لاندې ده، تر ابهام لاندې ده، او ټاکنې د یو خاص مبهم و مرموز پلان پر اساس باندې در خارج کیږي او مختزي
او به خاطر لګید مرموز واضح کی یعنی څه مطلب
دقیقا تاسو ګورئ یو باس چې مخکې په تخنیکی لحاظ باندې هم زموږ محترمې میلمنې په دې باندې باس درلودو چې هغه د بوتي چې نشتون دی او هغه د بایومیټریک نه رانیولې بیا تر ده نوي سیستمونه او د څو انتخاباتو په یو ځای دایریدل دا د سیاسي بهیرونو او یا د سیاسي احزابو وړاندیزونه او طرحې هم وې چې دوی د حکومت او کمیسیون د انتخاباتو ته وړاندې کړې وې او مشکل هم دلته دی کله چې د انتخاباتو پروسه ځنډول کیږي کمیسیون د دې پر ځای چې ولس سره مشوره وکوي یا ولس ته وضاحت ورکړي او یا هم دا چې د سیاسي اعضابو سره چې حق لري په دې رابطه باندې خپل نظرونه د دوی سره شریک کړي د پردې تر شا د حکومت سره په بحثونو او یا هم په دوه اړخیزو طرحو باندې ګډ کار کوي چې د هغې نه وروسته انتخابات ځنډول کیږي چې دا په خپله مرموز او ناواضح شوی حالت دی چې موږ باید ولس ته معلومات په دې رابطه باندې ورکول شوی وای چې موږ ټول ولس ته چې متاسفانه تر اوسه پورې په دې باندې معلومات نه دي ورکول شوي او دویمه خبره چې ډېره اساسي خبره ده اول ځل باندې داسې طرحه وړاندې شوه چې څلور انتخابات دې په یو ځای باندې وشي کله چې زموږ محترم کمیسیون د یو شکلی ټاکنو یا د صرف د پارلماني ټاکنو یا د ولسی جرګې د ټاکنو د مدیریت وړتیا په دومره کچه کې نه لري نو طبعاً چې نشي کولای چې څلور انتخابات هم په یو ځای باندې مدیریت کړي دا د مهندسۍ هغه پلان دی چې یو ډېر تفصیل ته ضرورت لري موږ او تاسو په ډېر په یو ساده پیام سره دا رسولی شو چې څلور انتخابات په خپله د دې زمینه سازي کولای شي چې حالت متشنجه کې پروسې مختلطې کې او د په پایله کې د مهندسۍ لپاره اسانترینه کار یا اسانترینه اپشن او فرصت د دوی لپاره پلاش ورسي پلاس ورسي
درنو اوریدونکو دغه بحث هم د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي همدارنګه ویندویان هم راغوښتي تر څو دوی په دې اړه باندې خپل خبرې څرګندونې وکړي خپل دلایل وړاندې کړي خو له بده مرغه د تیر په څیر دوی رسنیو ته زیاتره وخت نه ځي خو بیا هم په هر صورت باندې مروه جانې مخکې قدر شاه د ونه وکړه وایي ظرفیتونه په دغه کمیسیون کې کم دي که د ظرفیتو په اړه باندې راته وایي واقعا ظرفیتونه کم دي که داسې د مهندسي څه مسله روانه ده لکه قدر شاه چې ورته اشاره وکړه
ټاکنو کمیسیون او د شکایتو کمیسیون کمشران همدارنګه د دوی رهبرۍ خوښولې د قانون پر اساس د همدغو احتمالي نماندانو دنده وه چې د سیاسي ګوندونو او د مدني ټولنو د بنسټونو لخوا معرفي سوي وه هغه کسان چې سیاسي ګوندونو معرفي کړي دي اول خو همدا اوس عملا په دې کې موږ داسې کسان لرو چې په تېرو ټاکنو کې تر اوسه پورې هم نماندان پاتې دي او د هغو ولایتو نهایي پایلې تر اوسه نه دي اعلان یوه مسله د دوی سن ته یې نه دي کتلي د دوی پخوانیو د فساد دوسیو ته یې نه دي کتلي او همدارنګه نور مسایل چې باید په قانون کې ذکر سوي وي او دوی باید نظر ته نیولي وي او مراعات کړي وي دا یې نه دي مراعات کړي له ټولو مهمه خبره ده چې سیاسي ګوندونو هغه کسان معرفي کړي چې د دوی په سیاسي ګوند حالا چې په قانون کې راغلي غیر حزبی کس باید وي
هغه هیڅ یو وضاحت وزو غواړم ورکم کله چې څو کمشنر ټاکل کیږي قانون کې دا څه وضاحت دوی به اغړی توب له اړوند ګوند نه پرې کوي اوس کمشنر دا اوس
پرې کولو موضوع نه درمسته سوي دوی ویلي چې باید دا کس غیر حزبی کس وي یعنی په هیڅ سیاسي ګوند پورې تړاو نه لري کله چې موږ یو سیاسي ګوند پورې تړاو لرو بیا وروسته لغنه په لیکلي شکل باندې موږ له دوی څخه جلا کیږو او وایو چې ما استعفا ورکړه هغه فکری تړون چې موږ دوی سره لرو عقاید مو یو شیدي او ځان مدیون د دغه سیاسي ګوند حسابو دا مسله په خپل ځای پاتې ده او موږ دا نسو حل کولای په یو کاغذ دانه حل کیږي تر ډیره حده پورې دغه احتمالي نماندانو هم د افغانستان خلکو ته دا ثابته کړه چې دوی ته خپل منافع د خپل سیاسي ګوند نفر او د کمشنر ته د واستازي په سترګو دوی ګوري نه دی کمشنر او دی خپلواک انسان په توګه چې هغه باید ټاکنې مدیریت کړي د خبرې هم رامنځته شوي نو اوس هغه څه دي چې دا وسول اوس کمشنران راغلي دي تر اوسه پورې په جدیت یې کار کړی او مثبته نقطه یې دا ده چې انعطاف پذیري ښیي د څار بنسټونو سره دوامداره توګه باندې دوی مشورې کوي او تر اوسه پورې داسې کوم غټ کار نه ده کړی دوی چې موږ د دوی ظرفیت په دې کې معلوم کړو ځکه هغه نتایج هم چې د پنځو ولایتونو او د یوې ټاکنیزې حوزې اعلان شول هغه کې یوازې دوه کسه یا درې کسه فرق پکې راغلی دی، نور هغه تېرې ټاکنې دي او تېر نهایي پایلې دي چې هغه تېرو کمیسیونونو په ابتدایي لست کې اعلان کړې وي. نور موږ منتظر یو چې دا کمیسیونونه څه کوي، ټاکنې د ولسوالۍ شوراګانو ترې حذف سولې، تقویم نوی څه په قانون کې چې تعدیلات راغلي دا باید جوړ کړي سره چې اوس دوی څنګه دا عملي کوي. وروسته له هغه نه کولی سو یو سم کار یې چې وکړي، بیا د کمیسیون ظرفیت معلومولی سو، خو ټاکنیزې تجربې نه لري په هیڅ شکل باندې. حتی تجربه 15 کلنې د مدیریت او د رهبری په برخه کې چې قانون کې راغلي وي، هغه هم سیاسي ګوندونو نظر ته نه دی نیولې. داسې کسان راغلي دي چې هغه په ټول ځوان کې شاري او زړه د کمیسیون راځي هم نه ولیدلې، مګر نن ورځ راغلي ده کمیشنر سوی یا هم رئیس ده او د ټاکنو مسولیت پر غاړه لري.
اول خو دا د ظرفیتونو پر اړه او د کی اجازه وي صرف د یو وضاحت کوم ورکم چې ټاکنې د اعتماد په نتیجه کې منځته راځي، اراده پر قدرت باندې تبدیلیږي، او د اولس د اراده او د خلکو د فکر په نتیجه کې چې هغه یو بنسټ ته ورسپاري او هغه بنسټ بیا په پایله کې د دوی لپاره څوکۍ یا د دوی لپاره منصب ټاکي، دا د اعتماد په نتیجه کې منځته راځي، د عدالت او شفافیت په نتیجه کې منځته راځي. متاسفانه دا پروسه د بنسټونو او د حکومت ترمنځ چې ولس په دې کې خپل اراده تمثیلوي دا شدیداً متضرره شوې ده او متضرره
ده. غیر از په دې قطه کومه خپل د جمهور ریاست کاندیدان ورته رایه ورکړي او احزاب
رازم امدي خبره ترازم
د اړوند بنسټونو د ډیره شفافه پروسه و.
زه رازم د حالت ترازم چې مخکې د میلمنې محترمې خبرې وکولې، د دې لپاره چې دا متضرره شوې متضرر شوی حالت او دا متضرر شوی اعتماد بیرته په وجود راشي، دا بهتره وګڼل شوه چې ټول احزاب، ټول سیاسیون، مدني ټولنې او حتی نماندان هم په دې کې شامل وي تر څو داسې یو تشکیل په وجود راوړل شي چې هغه ټول ته د منلو وړ وي.
دا د نظرو بنسټونو د جمهور ریاست د کاندیدانو همدارنګه د عامو خلکو غوښتنه وه چې قانون تعدیل سي، کمشنران نه ویسي. دا د حکومت په ځانګړې توګه د جمهور ریاست غوښتنه نه وه، د خلکو د ولس د نظرو بنسټونو غوښتنه وه چې حکومت بالاخره ومنله، اقدام یې وکړي او نوي کمشنران لرو، نوي قانون لرو.
زه اول د نظرو بنسټونو له فعالیتونو څخه ډیر زیات ممنون یم. دوی تر خپل وسه پورې کوشش کړی چې د دې پیچلې پروسې څخه نظارت وکوي. دولس غوښتنه تابند، دولس غوښتنه شفافیت رامنځته کول وو، د ولس غوښتنه د ظرفیتونو ایجاد وو، دولس غوښتنه دا وه چې حکومت مداخله ونه کوي، یوازې دا هم نه وه چې قانون د تعدیل شي. قانون د تعدیل وړاندیز هغه وړاندیز وو چې کولی شي هغو دنان په دې باندې ډیر مفصل بحث ولري، مګم اساسي خبره دا وه چې حکومت دا ټوله پروسه د یو جانبه په مخ باندې بول کوشش درلود او تر اوسه پورې هم د امنیت په وړاندې کولو کې، د بودیجې په تامین کې، د لوجستیک په برخه کې حکومت ډېر زیاتې مسؤلیتونه لري چې باید په خپل وخت باندې هغه ترسره کړي، چې متاسفانه چې موږ یې کورو تر اوسه پورې دا ډول حالت دی چې موږ یې هم اندېښمن کړي یو او ولس هم اندېښنه لري.
مروجنې قدر ته وایي چې کمپاینونه کیږي که نه کیږي د ځینو کاندیدانو لخوا، ولس خو انتقاد ګوته نیسي، البته د چا نوم نه اخلو، که د حکومتي چارواکی، که د عام خپلواک کاندیدي، تاسو له نظره دا کومه څرګندونه چې کیږي په ټویټ ورکوي او ځینې وخت مطبوعاتي غونډې ورکوي، ځینې وخت لویو کنفرانسونو ته ویناګانې کوي، دا خپله کمپاین بلل کیږي که نه؟
فیفا نن یو مطبوعاتي کنفرانس درلوده او په هغه کې مو له ټولو احتمالي نماندانو څخه چې 13 کسان دي، په هغه کې د افغانستان ولسمشر او اجرایي ریاست هم راځي، له دوی څخه مو غوښتل چې مخکې له وخته کمپاینونه چې پیل کړي دي همدلته دې ختم کړي، که نه یې کمیسیون باید خپله موضوع
کې اعلان
کړي. هر هغه وینا چې دوی اوس رامنځته کوي او وایي چې ډېری نماندان موږ همدا اوس وینو چې دوی کله یوه ناسته کېږي بیا وایي چې که د موږ حکومت بریالی سه دا کار به مو داسې کړی وای د خپل یو کمپاین، نو تاسو چې بیا د کمپاین موده پیل سوه بیا یې څه وخت کوئ. د افغانستان د حکومت لخوا ځینې بې جایه کمپاینونه هغه هم لیدل کېږي چې دوی له خپل صلاحیت څخه ګټه اخلي، بل ټاکنیز ټکټ تخریبوي، د خپل خلاف د قانون ده، راځي چې فلانی ټکټ داسې کړي دي او که بیا زه بریالی سوم بیا به دا داسې وکړم، کله چې د قانون پر اساس هیڅوک د دې حق نه لري چې په یو ټاکنیز ټکټ کې چې دوی شتون لري بل ټکټ تخریب کړي یا د هغه پر ضد باندې خبرې وکړي یا هم د افغانستان د خلکو هغه اتحاد ته دوی ضربه وارده کړي، دا هیڅ ټکټ د دې حق نه لري. ځکه په دې ورځو کې موږ شاهدان یو چې د سولې پروسه دوی رامنځته کوي، له سولې څخه د یو کمپاین په حیث باندې دوی ګټه اخلي چې سوله راځي او شاید ټاکنې وځنډېږي. په دې کې د حکومت لاسته د قانون د تعدیل په اړه چې مخکې یادونه ترې وسوله، د قانون تعدیل یو ضرورت و، دا د افغانستان د حکومت غوښتنه نه وه. د کمشنرانو د تعینولو موضوع مخکې لغ نه د ګزینش یا د غوراوي کمیټې پر عهده درلوده چې په آخر کې بیا د افغانستان حکومت دا کمشنران ټاکل، نو په هغه کې هم ستونزه درلوده. د افغانستان ټولو خلکو سیاسیونو ستونزه درلوده چې حکومت یې خوښوي نو حتما په دوی کې مداخله کوي، د دوی صلاحیت ډیر ده، نو ځکه قانون تعدیلات یې ضرورت سول. له ټولو سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو څخه غوښتنه وشوه چې د دغه تعدیل شوي قانون لپاره باید خپلې طرحې راکړي. نو په هغه کې استثنا چې ولسمشر خپل زینافه د قضیه ذکر دلته به نو ټکټونه ټاکنیز دي سر ستونزه لري چې ولسمشر باید ټول عام او تام صلاحیت ونه لري، دی ټولو ته سهم ورکړل سمګم دوی وسم ستونزه لري. زه فکر کوم لکه چې ملي فکر کول د افغانستان لپاره به ګټور وي، هم ټاکنیز ټکټونه ته او هم به زموږ اعتبار په دوی ډیر سي، ځکه دا کسان دي چې غواړي راتلونکي لپاره ولسمشر اوسي او دوی د افغانستان حکومت پر غاړه ولري، نو د دوی لخوا د نقص د قوانینو د نقص هغه امید هم موږ نه لرو او هیله کوو چې د قانون خلاف د مخکې نه شي.
خاطر شاید هغه پوښتنه بیا وزلتانه پوښتم، آیا اوسنی وخت کې کمپاینونه روان دي کنه د ځینو ځانګړیو کړیو جمهور ریاست کاندیدانو ځینو سیاسي جریانونو لخوا، البته د حکومت لخوا، تاسو محسوسوي احساسوي تاسو؟
د مخکې وخت څخه د کمپاینی حرکتونو دوام پر اړیکه باندې فعالیتونه تقریبا له کال څخه هم ډیر مخکې د حکومت لخوا روان شوی وو. تاسو تیر ورځ ځینې مستند معلومات ترلاسه کړل چې د هیواد په مختلفو ولایتونو کې مخصوصا په هغه سیمو کې چې وروسته پاتې دي، د کمپاینونو د مدیریت په موخه باندې منابع استول کیږي او دا منابع مستند دي. ولایتونو ته نمایشي سفرونه ترسره کیږي چې دا هم ډیر زیات مستند دي. ولایتونو د تشکیل بحث جوړیږي چې دا هم د ناظرو بنسټونو او هم د سیاسيونو وظیفه ده چې دا په خپل وخت باندې تر نظر لاندې ونیول شي. بل د حکومت لخوا د ازل او نسب یو ډیر متضرره پروسه چې مخکې اشاره وشو چې ملي فکر باید ولري، حکومت هم باید همدغه یو ملي فکر ولري، چې زه د دې فرضیې سره 100% موافق یم. دا پروسه چې د ازل او نسب روانه شوې ده هم یو اړخیزه ده او د حکومتي منابعو څخه د سوء استفادې پروسه په شدت سره روانه ده. یو ستونزه چې دلته ایجاد شوله هغه دا و چې ټاکنې وزنډېدي. ټولو نمائندانو د دې لپاره تیاری درلوده چې په خپل وخت باندې کمپاین پیل کړي، دا غي د لپاره منابع په نظر کې نیولې وي، دا غي د لپاره ظرفیتونه ایجاد کړي وو. یو پلان چې د دې تر شا موجود و هغه دا و چې حکومت یا د حکومت په داخل کې ځینې داسې برنامه طرحه شوې چې هغه د ځینو مشخصو نمائندانو د منابع او د او ظرفیتونو د لومان جوړولو په خاطر باندې یا هم د غید کمول په خاطر باندې ټاکنو وخت اوګت کړ ترڅو دا منابع او هغه اعتماد چې په ټاکنو باندې موجود دی یا هغه هم خلق چې د ټاکنو پروسه او یا هم د کمپاینونو پروسه یا حمایت کړی شي دا غوی اراده یې متضرره کوله او دا تر یو حد پورې پدې کې دوی بریالي شول. پات شو د ولایتونو سفرونه، ولایتونو ته سفرونه چې نور څومره نمائندان کوي، زما نظر دا ده چې په هغه کې کمپاینی خبرې نه دي شوي، کچیر شوي هم وی هغه د یو سیاسي جوړښت په درس باندې دا خبرې شوي دي، نه د کمپاین د جوړښتونو پر اړه باندې. او ټول سیاسيون د افغانستان مشخصا هغه سیاسيون چې د افغانستان په قضایاو کې دخیل دي، دوی حق لري چې د سولې په پروسې پر اړه باندې، په سمانه حالت پر اړه باندې، د سولې د انتخاباتو د پروسې پر اړه باندې او د حکومت ناقص پالیسیو د اصلاح په خاطر باندې خپل وړاندیزونه شریک کړي، خپل فکرونه شریک کړي، ول سره خپل رابطه قائمه وساتي د مختلفو کانالونو لاره څخه، چې دا هغه حالت دی چې موږ تاسو نشو کولای چې هر حالت د کمپاین په شکل باندې دغه څخه استفاده وکړو. مګم د دولتي منابعو د نه استعمال وړاندیز زه بیا هم کوم، او زمونږ له حکومت څخه هم غوښتنه ده چې دې موضوع ته جدي توجه وکړي.
درنو اوریدونکو، دغه بحث هم د حکومت ځینې استازي هم راغوښتي وو تر څو پورې دوی خپل مسؤلیت چې د مغه غاده کې له بده مرغه دوی حاضر نه سول، خو بیا هم دومره ویلی سو چې حکومت هم ورځنی چارو د پرمخ بیولو مسؤلیت لري چې کارونه وکړي. مروجانې، کدره ته وچې کله یو څوک کم له وخت مخته کمپاینو کې په قانون کې ورته څه سره حتر راغلي ده، باید په وړاندې څه ډول برخورد وسي، او دغه مسؤلیت به چا ده؟
اول دا چې دوی ویلې څار بنسټونه باید نظر ته ونیسي چې حکومت څه کوي، یا هم نور ټاکنیز ټکټونه. دا د موږ له خوا نه ډېره مخکې دا مسله یاده سوې وه، او موږ ورته پام هم ده. نن مو بیا یو ځل بیا د افغانستان له رسنیو سره دا موضوع شریکه کړه. د یوازې د حکومت ګرمول هم زه فکر کوم بې انصافي ده چې یوازې حکومت نمایشي سفرونه کوي، یا هم د ټاکنو په اړه دوی غږیږي، یا هم هغه نور موارد چې قدر شاه صاحب ذکر کړل، دا به بې انصافي وي. د نورو ټاکنیزو ټکټونو له خوا هم د عین موارد د شاهدان موګو، خو د کمپاین او د حکومت د عادي چارو توپیر باید وسی، ځکه حکومت نس متوقف کولای چې تاسو هیڅ کار مکوئ ځکه کمپاین حسابيږي. بلب دا چې د ټاکنو ځنډیدل که موږ مسلکي او تخنیکی قضاوت پرې وکړو، نه سیاسي قضاوت، هغه په دې شکل و چې د قانون پر اساس هغه تعدیلات چې راغلي، ما مخکې هم یادونه وکړه، نوملیکنه باید الکترونیکي وي، ځکه په تیرو ټاکنو کې موږ جدي ستونزې له فهرستونو سره درلودې، او یو د سر درد و، هم بایومتریک او هم فهرستونه. نو کم له کمه کله چې موږ په الکترونیکی اساس باندې موږ نوملیکنه کوو، د شپږ میاشتې وخت نیسي، او نه ویشتم د سرطان ته موږ شپږ میاشتې وخت نه درلوده. نو کمیسیون دې ته مجبوره نه وه چې له سیاسي له ټاکنیزو ټکټونو سره باید مشوره وکړي، اول دا چې دوی نومان نه دي تر اوسه. د قانون پر اساس نومان هغه څوک دی چې په نهایي لست کې نوم راغلی وي، دوی تر اوسه نومان نه دي چې دوی بیا کمپاین ته آمادګي راته نیسي، یا هم دوی فکر کوي چې حتما دوی نوماندان پاتې کیږي. دوی احتمالي نوماندان دي، تر اوسه نومان نه ده، او د کمپاین د لپاره دوی حق هم نه لري. کمیسیون هم دا اوس کولای سي، او د دې صلاحیت لري د قانون پر اساس، هغه کس چې احتمالي نومان ده او هغه د قانون پر اساس عمل نه کوي، چې یو جزء یې دا ده چې مخکې له وخته کمپاینونه شروع کیږي او تر سکوت دورې پورې دوی کمپاین کوي، دوی کولای سي له ابتدایي لست څخه وباسي. نو له کمیسیون څخه مو غوښتنه هم دا و نن ورځ همدلته خپل امتحان د افغانستان خلکو ته ورکوي چې کمیسیونونه څومره خپلواکي دي. همدې استفا موضوع رامنځته کړي، ځکه موږ منتظر یو چې نهایي لست موږ سره شریک سي، تر څو موږ پوه سو څو نفر نوماندان لرو، ټاکنې په څه ډول ترسره کیږي. نو د دې کار لپاره باید نهایي لست موږ سره شریک سي. د نهایي لست لپاره، د تګ لپاره، هماغه شیان چې په قانون کې ذکر شوي دي چې نقص کوي، دا کاندیدان کولی سي اته له فهرستونو څخه وباسي. زه فکر کوم له ابتدایي لست څخه وتل به بیا بهتره وي چې دوی لږ څه قانوني حرکتونه وکړي.
خضر شاه، که د ورستۍ پوښتنې په توګه باندې دا بحث راجمع کړو، تاسو د یو ټیم په استازیتوب نه بلکې د جمهور ریاست د کاندیدانو په استازولۍ باندې له حکومت په ځانګړې توګه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څه غوښتنې لرئ؟ یعنی دغه پروسه بیا هم باید وځنډېږي که ونه ځنډېږي؟ مشخصې غوښتنې مو څه؟
غوښتنې ډېرې پیچلې غوښتنې نه دي. زموږ غوښتنه دا ده چې شفافیت مراعات شي. زموږ غوښتنه دا ده چې له ټولو سیاسي احزابو سره، له ټولو احتمالي نوماندانو سره د دې خبره دقیقه ده، د هغې سره، او همدارنګه له هغه غاړو سره چې ملي او بین المللي بنسټونه دي، د ټاکنو کمیسیونونو غړي خپلې مشورې سلا مشورې شریکې کړي، ځکه چې دوی هم تخنیکي او 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 کار خلق لري، چې فکر خلق لري چې خپل مشورې ورسره شریکې کړي. نو زموږ غوښتنه د عدالت، د شفافیت، د سرتاسري انتخاباتو او د ټول منلو انتخاباتو غوښتنه ده، او له حکومت څخه هم غوښتنه ده چې په دې پروسه کې مداخله ونه کړي.
مروجنې، فقط په یو دقه کې را ټول کړه دا بحث، او که بیا هم بودیجه ورته ورکړل سوه، د انتخابات خپلواک کمیسیون به دا ځلې چې دا وروستۍ کمیټې ټاکلې ده، انتخابات ترسره کړي، که بیا به مې وځنډوي
که بودیجه ترسره سي، او د ټاکنو خپلواک کمیسیون په هغه اصولو چې اوسې کار کوي، په دننه د دوی په خپلو اصولو باندې کار وکړي، او د څار بنسټونو سره لکه تر پرون ورځې چې موږ سره یې مشورې کولې، همداسې په مشوره مخکې لاړ سي. هیله مندي مو ډېره د راتلونکو ټاکنو لپاره، او انشاءالله چې ښې ټاکنې به تر مخ ولرو.
د حنیف اتمر په مشرۍ د سولې او اعتدال د انتخاباتي ټیم لاویان قادر شاه، او د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ لاویان دي مروه امینی، له تاسو مننه کوم چې په بحث کې مو راسره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو، تر بیا ښه چارې.
زما رایه، زما حق. میوند ولسوالی مواد د پورن رس خلاصي وي
مونږ مېرمنې بیا هغه مېرمنې
د هیز رئیس دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له ازادي رادیو.
دے پوہانے بن سمسور وڑو